أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان او د تغذیه او د تورته نور حقوقو باندې خبرې کول. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات، نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
په نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري، هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنټ حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي پرې وروسته خبرې وکړو.
که در تغذیه برخی تراسو زکه چه افغانستان که ورستر بله دی خلکو اقتصادی حالت دی خرابی دو خواته ده، دوی خپل دن دیل لا سبر کردی لکه چنگه چه لازمه ده نسی که اولای دوی خپل کورنه ای تا غطه برابر کردی پا تیر ماشومانو تا. دی ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسه چې د ټول انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت ترڅنګ حیاتی ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کول هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصولا هم باید کارونه کی نو تر کمه لاسرسی دی ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنیو د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دی په دې کې، او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې ترڅنګ چې په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نه وي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابېږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي. راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیست. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي. که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډیر قرباني کیږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپیریال کې د ښه چاپیریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډیر وخت قرباني کیږي. تاسو به په تیرو کې لیدلی وي چې ډیر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم په نشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپیریال نه درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اته دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي، دوی ډیر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډیر زر اوغدمن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډیر زلاند او لوړ دی، په دغه سی حالت کې زه د افغانستان د ماشوم د پاره ډیره ښه آینده او ډیره ښه راتلونکی نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزو له وجې ناس وګي، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي. کراسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول قرباني پوهیږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دینه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي، دا تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کیږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کیږي. تاسو که له خارونو لږ بهر موزی، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چیرې ویم هغه کم پلار او مور چې دي هغه بې سواده پاتې شوي دي، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو بانډو کې ماشوم د و کلنې اته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کیږي او شاخه کار پی کیږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالی دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کیږي چې دوی باندې شاقه کارونه کیږي، دوی سوال کولو ته لیږل کیږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کیږي او سوال کولو ته هڅول کیږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو له هغې مسلو څخه ده. تاسې وګورئ که چېرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کېږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګرنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کېږي نه؟ تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نوره نړۍ کې اورېدلې ده. په نوره نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسې به د بیګانه کس د لاس څه نه اخلئ، د بیګانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسې یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي آزار او اذیت پایله لرلی وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې، دا ټول پټ پات شوي دي. زه فکر کوم که چیرې مونږ د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډېر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملي شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغوی ته په آینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډېر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد آخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي له هر اړخ نه. حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنیو پاکله باندې غږېږو. تاسې خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې. آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسې په هر هیواد کې بخصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسې په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسې ډېر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه ده راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر ده. کله چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وښایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی ده یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پوښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسې به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسې په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسې باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او 2 ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتی لاندې راشي، دوی سره بد خلقو شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسائل.
بله، تاسې جنسي زور زیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یا واده خپل خبرو کې کله چې دغه ماشومان بیرون لیږل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی سي؟ دا ستونزه څونه عامده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د باغ صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیږل کېږي، او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې وجود لري. مونږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریزه قوانین چې پلي کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنها پرې نه دي، ماشوم تنها چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې د مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې مونږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جور کړی دی او تعقیبوي چې اندغه مسائل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنوونکي مسائل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا د یو افغان په صفت، د لسی او چا په صفت چې خپله ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګ په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې موږ ونه توانېدلو چې دغې اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. موږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه دی شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنیو څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځیو څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولی دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه سی څه خاص مونږ نه چې یو کورنۍ که چېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه وباس، یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګرد وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پوښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته، علت څه دی؟ نو چېرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چېرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د توار ته نور لومړنۍ حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمون سره میلمه و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
کلونه ما دا فکر کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان، نو دا حالت به زموږ د سینې وي. اوس به زموږ د ماستری شاید به یو کال به وي، اوس به په آخري سمستر کې به وي. زموږ حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بیخي خپېدونکي نه دي.
مالوغ دانی په فور ناستی دی، دور از دقنو نفات دی او سخت تشویش خیش پیو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
ترگل جنگا سے چل روان کی یار غنم رنگا ماوسا تدمڑو ترگل جنگا سے چل روان کی دستر خود
چه پرختی می دا بسته چه می کلا کلوی نی فمینا چود مڑی با جدائی دی غرزاوم دخلی نوی نی زما دل بارا دیر ما دنیاز بینی فمینا چود مڑی با جدائی خبری که زشو ما تنگا سات دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باند کی یار غنم رنگا ما وسات دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باند کی سرو مال تیرا داولی ماروار تا پلا زان دس منا کوم دیرا کو رزب ملاستا نشی چا پیرا داولی ماروار نا دیرو ما دمرن یم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کی صبری کی باور وہ کھجانا نا غیب مستا کلرم مست سوانی دنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی تھی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کی
Shut up. کابل خبال ننگرار بلبل دے پیدا بنشی قندهار شنکی باغور پیدا بنشی قندهار شنکی باغور شد چیزا دردا ژوندو شد چیزا یا بمدا یاری یاری شی یا بمدا یاری یاری شی یا بم سرد غرغره شمال وینا یا بم سرد غرغره شمال وینا
مکتب تو تینو حتی دورازی با مرتش مارلی چه خدای خود دورازی دی ایچ نو تیری گی منگا بانده هم دا غی وقت بیاویم سمسن بعد موسود لی
درو پنسل پوری می ساتلی کالی خو تکرای و باکس می هیچی می نوی خراب کرده اما سم ساتلی
زمان دا سده که زمان وقت پچولو شو بزارم اما ایس موقعین پیدا کی گی ندیر ما تزور اون که در
لزدکرو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفاله نظیفه جلالی ده د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبوره سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 5 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر 8 ټولګي پورې درس وویله. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د 8 ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنس وی کوله یغه بورسی ته تللی وی. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، یو هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه تر څنګ بی بی یا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه تر څنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړي دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروې ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلی یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دی، هغوی د کابل دی او که د بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغیریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګې په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطحه ډیره کمه وه، او د او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تېر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچيري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیس لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تېر نظام کې هم څو ځلي زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلي د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې که چیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفر او باسو زکه ته مجرده نو موږ نسو کولای چې ساورونه در سره او باسو خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او د دوی اولادونه دی او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم ځکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله وطن مو پریښودل البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي څومره به ناروی شي زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست
دوی عارفې سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي او دا غتر څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و او دا غتر څنګه زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زیاخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کې نه لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي
پیسې لکومه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په دری برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سي وي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافي د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي د بشري حقوقو په شورا کې کیږي هیومن رائټس کونسل کې په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني دنمارک سویډن بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل گدون در لودل ده هغه ترڅنګ نور بین الافغانی ناستی یا دیالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لاري او یا هم د تخوایی په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخگویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه دا ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسی. او په درېمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دادخواهیانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فنډرایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي. لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی راسره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فنډرایزنګ کوو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دي او د طالبانو سره موږ درلودلی دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سوء استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سوء استفاده کول او صحیح نمایندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټولې خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي او دا به وخت نیسی د کله چی مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل غو موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ورباندې کار کوو هغه مو وویل که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلي دي په غونډو کې مور سره ګډون کړی دی دوی لوګوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوند اخلاص کړی او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو ځکه دلته مخپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست تاسو پښتانه یاست او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تستو اچي تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کوي نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده دوی ورس تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته د غوړی صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کی نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
گل یما گلاب یما دستای ما گل I'm not afraid.